د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره په یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ یې د پاکستاني او نړیوالو رسنیو د مطالبو مهم ټکي درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بشیر ګوخت. لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا روسي او باران او طوفان ځپلو خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي تر دې وروسته افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي او افغان ولسمشر اشرف غنی د هندوستان په دوره دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا روستي او باران او طوفان ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. د صوبی گورنر سردار مهتاب عباسی د متاثره سیمو دوره کړی دی. د وزیر اعظم له دفتره نننې خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شو کسان ته به 15 لکه او هر زخمی ته به 50 روپۍ ورکول کیږي. پرون د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبرلان ته وویل چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د روسي او باراني طوفانونو له وجې خواوشا 45 کسان وژل شوي او تر 200 ډېر زخمیان شوي دي. په همدې حال کې په ملکڼ او خواوشا سیمو کې د زلزلې جټکې محسوسه شوې دي خو چارواکي تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې په دغه زلزله کې کوم مالی یا ځاني زیان رسیدلی او که څنګه. د پاکستان د انساني حقونو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقونو لپاره کار کوونکي سبین محمود قاتلین به ونیول شي. په داسې حال کې چې د سند صوبې وزیر اعلی د نوموړي د وژنې د تحقیقاتو لپاره یو کمیشن جوړ کړی او د پاکستان پوځ دې برخه کې د مرستې وړاندیز کړی. د یاد د کمیشن مشر زهره یوسف نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل پاکستان نه پخوا داسې وژنو کې ککړ کسان نیولي او نه هم داسې نښې شته چې په راتلونکي کې به دغسې څوک ونیسي.
موږ دا وژنه غندلې ده. دا مو هم ویلي داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور رابیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیاله خلک دي یو په یو وژل کیږي. دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناکیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي.
د یادونې وړ ده چې سابین محمود د تیر جمعې پر ورځ تر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسلول لخوا ووژل شو چې په خپل دفتر کې د بلوچستان د غیب کړل شوو کسانو په اړه یو سیمینار یا مباحثه جوړه کړې وه. د هغې د مرګ پړه چا نه ده اخیستې. پاکستاني چارواکي وایي تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک یا د ګوتو د نښو د تصدیق بغیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بنده کړې وه او دا کار یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري ګڼلی و. له همدې وجې افغان کډوالو ته سیم کارډونه نه ورکول کېدل. خو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وایي خورم علي مهران نن مشال ریډیو ته وویل
څنګه د پاکستانیانو لپاره دا لازمی ده چې د بایومیټرک تصدیق وروسته با سیم کارډ اخلي. نو دغه شان چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي او هغوی د پی او آر کارډ په ذریعه موبایل سیم کارډ اخستی وي او یا اخستل غواړي نو د هغوی لپاره هم دا ضروری ده چې د بایومیټرک تصدیق وروسته سیم کارډ واخلي. تر دې دمه د 15 ډالرو نه زیات سیمونه د بایومیټرک تصدیق وروسته افغان کډوالو ته جاری کړی شوي دي.
افغان کډوالو تر دې مخکې څو واره له پاکستانی چارواکو د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن د هندوستان د لوړپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. نوموړی پرون مازدیګر نوې دهلی ته ورسېد. د ولسمشر له دفتره نننې خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی پرون ماښام دغلته د افغان زده کوونکو سره ملاقات وکړ او د هغوی ستونزې یې واورېدې. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی به په دې درې ورځني سفر کې د هندوستاني وزیر اعظم نریندر مودي او ولسمشر ترڅنګ د هندي تجارانو سره ملاقاتونه کوي او د چارواکو په خبره هغوی په پاکستان کې سرمایه‌کاری ته هڅي. افغان حکومت د کندهار لپاره ډاکټر همایون عزیزی او د هرات ولایت لپاره محمد آصف رحیمی د والیانو په حیث ټاکلی دي. په همدې حال کې د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر سمیم خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د موټرسایکل سورو وسلوالو په برید کې د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالقیوم پخلا زخمی شوی دی. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر 4300 ته رسېدلی دی. چارواکو نن وویل چې 8000 کسان زخمیان شوي هم دي. د اپریل په 15مه زلزلې ځپلې دي 28 میلیونه نفوذ لرونکي هیواد ته نړیوالې مرستې هم ورسېدلې دي. په کټمنډو او ځینو نورو سیمو کې په زرګونو خلک د سړکونو په غاړو او پارکونو او په نوبت په خیمو کې ویده کیږي. هسپتالونو کې ځای نشته او به خوراک او بجلی کمه ده چې له کبله د ناروغیو د پیدا کېدو ویره ده. هندوستان او چین لومړی هیوادونه دي چې نیپال ته یې مرستې لیږلي دي. پرون امریکا دغه هیواد سره د 9 میلیونو ډالرو اضافي مرستو اعلان وکړو چې ورسره یې نیپال سره د قدرتي افتونو د نظم لپاره مرستې 10 میلیونه ډالرو ته ورسېدې. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د پولیسو ایوی ویان دی ویلی چې پرون د بوسنیا په مشرقي ښار زورنه کې یو ټوپک لرونکي سړی چې د الله اکبر چغې وهلې د پولیسو پر یو سټیشن برید وکړ او تر وژل کېدو مخکې یو پولیس افسر ووژه او دوه نور یې زخمیان کړ. الیگزاندر سیموجلوویچ زیاته کړې چې دا پیښه په سیمه ایز وخت 9 بجې رامنځته شوې ده. د قزاقستان په ختیځ ښار اتیرو کې یو عدالت یو تن ته د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په پلوي جګړه کې د برخه اخیستلو کبله د 3 کالو قید سزا ورول ده. د عدالت یو وان بوران بای غالیف پرون ویل د 8 کلن کس چې په جنګلوي نه ده شوی له هیواد بهر په وسلواله شخړه کې د برخه اخیستو په جرم په 3 کاله بند محکوم شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اردوونکو خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو له هغو خلکو سره چې وروستیو بارانونو ځپلي د مرستو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د شبقدر یو اوسیدونکی چې په مور او پلار کوټره پرېوتې او مړ شوي او دی هم ټپي شوی د خپلې درملنې لپاره له حکومت د مرستو غوښتونکی دی.
سر مې لګېدلې، ځمې خور لګېدلې، سر یې لګې، رندان مې لګېدلې. بس یو کس نیم راغلی و، هغې سره لږ ډېر سواس راوړو.
په پېښور کې د موسمیاتو محکمې او چارواکي وایي ډېره ګرانه ده چې د ناڅاپي طوفاني بارانونو په اړه وړاندوینه وکړی شي.
کریسټل په خشکۍ باندې جوړ شي، زر جوړ شي او دا همدغه وړه نقصان کوي څومره چې په پېښور کې
او له شمالي وزیرستان به کور کلی شوی خلک وایي د حکومت دا غوښتنه نشي منلی چې ګنل هیواد سره د وفادارۍ سوګندې ورسره پورته کړي.
ډېر ذرا وزیر په دې باندې کېناستل او فیصله یې وکړه چې یار دا موږ نه څو برداشتولې او که نورو قبایلو ته هم دا شی وغځېږي دا به د نورو ایجنسیانو هم غلطي وي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. ولنه موضوع ترازو تراغه ورسته چې د خیبر پختونخوا په بیلا بیل سیمو کې ورسته او طوفاني بارانونو ګڼ خلک وجلو د زرګونو کسانو کورونو ته زیان ورسوه. د پاکستان مرکزی حکومت له خلکو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. پرون د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم اغیزمن شو، کورنیو ته د پیسو ورکولو وعده وکړه، خو خلکو د تحریک انصاف پر حکمران ګوند په مرستو رسولو کې د سستۍ کولو له وجې تنقید وکړ. غلام غوس په دې هکله نور معلومات راکوي.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی 13 ورځ په پیښور 400 روډ د توپانی سیلی او باران لوجی د اغیزمن شوی سیمو دوره کړی ده او د وفاقي حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې د توپانی سیلی او باران لوجی د مړو لپاره د 15 لک روپو او د ټپي شوی کسانو لپاره د 500 زرو روپو اعلان کړی دی. گورنر مهتاب عباسی دا هم ویلی دی چې د یتیمان شوی ماشومانو د تعلیم او پالنی خرچې به د بیت المال لخوا ورکول کیږي. بلې خوا ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم 13 ورځ د اغیزمن شوی سیمو دوره کړی ده او ویلي دي چې صوبایي حکومت به هم د اغیزمن شوی کورونو سره هر ډول مرستې کوي او صوبایي حکومت په اغیزمن شوی سیمو کې د مالی او ځانی توانونو معلومولو لپاره حکومتي ډلې لیږدولې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په پیښور ورسره لګیدلو سیمو کې د ورستیو بارانونو له وجې تر 200 پورې کسان ټپي شوي دي چې یو پکې د شبقدر سیمې افتخار هم دی. افتخار چې پر مور او پلار یې کوټره پرېوتې او مړ شوي او ورندار یې هم ټپي شوي ده، له حکومت غوښتنه کوي چې د مالی مرستو تر څنګ د ورسره د علاج لپاره هم لاس امداد وکړي. شانواز ترکزی په دغه اړه نور تفصیل لري.
د اتوار په مازیګر په خونړی طوفان کې د شوقدر په غریب آباد سیمه کې د کوټې د پریوتو له امله د افتخار نومیزوان مور پلار مړ ولیدې په خپل خور او یو ورنداري زخمیان شول. افتخار د دغه پیښې حال چې د یوې کوټې دننه هغوی بند وو داسې وایي.
مور پلار مې بس ولاړو مونږ هم زم پکې ما ور لټ کړ مې باران دنده راځي څنګه مې ور لټ کړ آسماني ګړه سره بس داسې حادثه وشو چې ما وی کو اسې ګړه شو چې باره مې کتنه آسمان نه تخاره شو. بس ما په مور پلار باندې خورې ولیدلې او زم مورندار مې خور مې موراره مې خور مې د چغو کو جوراره مې مړکیږي محمد صاد مړکیږي زما خپې پکې ګیر ما ته ځان نوي سه محمد صاد مې ابل کوړتو ځغاله ترونه ته مې आवाज کچي اله مور پلار باندې کوټه را پړې وته مړ شو.
افتخار چې په نږدې سبزی منډي کې مزدوري کوي او په شینا مشهور دی وای چې په دغه کوټه کې ټول ټبر راغون شوی وو.
او ګوتې مې خوګ دی خپې مې خوګ دی سر مې لګېدلې سر چکر را باندې راځي چې مې خور لګېدلې سر یې لګې اورندار مې لګېدلې. بس به کلی والا ټول لاله کلی ملکانان هم راغل او امداد را سره کومګې ټول لا بار کړو.
افتخار وای چې د هغوی غریبي ډیره ده نو ور سره د روغتون خرڅ هم نه وو. نو هغه پیسې چې د ده په شمول د کور د زخمیانو علاج پې وکړو چا ورکړي؟
سو د کلي ملکانانو ورکړي او موږ سره سره ملګري تلو سره کې ډېرې هغې ورکړي. پرون چې کم تلو نو هغې موږ خپله لګولې. پرون مې خور خوږه او رندار مې کنه لږ.
افتخار نه مې وپوښتل چې څوک حکومتي غړي د هغوی غمرازۍ او مالي مرستې لپاره راغلي دي او یا نه؟
بس یو کس نیم راغلی وو هغې سره لږ ډېر څه وس راوړو خیمې ده کو څه شی دي هغې راوړو موږ نه دي کتلي ځکه چې موږ خو په مړی باندې وو هغه ټایم هغې راغلی وو چې مړی دلته وو.
حکومت اعلان کړی چې د یادې خونړۍ پېښې مړو ته به 5 لاکه او زخمیانو ته به 50,000 روپۍ ورکولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم مې بچو بچپه ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس د شکایت کار کوي اول درته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د پیښور 400 یو مردان سیموسیدون کی وای کی سره د موسمیاتو محکمې او لافتونو سره د مبارزې ادارې سم کار کوله نو ورسته بارانونو به دوی دومره زیات نه وي زیانمن کړي. او د موسمیاتو اداره بیا وای د تیز بادونو بارانونو په اړه وړاندوینه یا پیشګوئی کول آسان کار نه دی. زموږ همکار اسرار الله محمد د یادې سیمې خلکو د ادارو له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په پیښور کې وروستي باران او طوفان په لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لړولې ده. د سیمې خلک وایي چې د موسمیاتو محکمې ورته د طوفان په اړه خبرداري لولاندې ورکړې وې نو له دومره مالی او ځاني توانون سره به نه مخ کېدی. دوی دا هم تور لګوي چې له پتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې په ګډون نورې حکومتي ادارې هم پر وخت د طوفان ځپلو مرستو ته نه وي ورسېدلې. همدارنګه چرسدی ارشد خان چې ورور یې په یاد طوفان کې د ونې راپریوتو له وجې مړ شوی وایي که د موسمیاتو ادارې د طوفان په اړه لمخ کې خبرداري ورکړې وي نو د ورور به د جیټو روډ پر ځای په موټر وې پیښور ته تللې نو اوس به بچ شوی وي.
دا د چې کله پېښور ته ته هم د کاکم ډرایور چې سره مړ دی هم دې ډرایور سره مړ ته بیا موږ په موټر وې باندې لاړو. په موټر وې باندې لاړې چې کوم دې بند وې ال صاحب والینګ روډ باندې بیا واپس موټر وې ترو خچو بیا خزانی ته راځو. خزانی نه شاله مو پورې تقریبا 4-5 کیلومتر مزل موږ په منډه باندې نکلې. په باران کې مو په خټو کې مو پار سم موټر مو په دې بریکو لاړه نو ټول وړو جامو تر جامو.
همدارا سرګندونی د پیښور یو سیدونکو امجد خان هم کوي وای
زه پخپل بګی ګرشي او مغو باروتي او مو دا چې تیار شول نو ما ویل لکه حالات خراب دي. دغه د سي حالات خو دی نو ویلي موسمیات وال چې یاره داسې بس راځي. اډومبای خبر خدا و چې څه وخت دا طوفان رالی او دا د غوښو نو اکثره خلکو چې دینه دا پخپل مدد اپ ته باندې چې دینه زی وکړې شو.
اجمیر خان چې د پیښور په دلزاک سیمه کې ژوند کوي وای که یو خوا یې طوفان او باران خپل کور راغورځولی وو نو بل خوا د شپې د جمعات په لاؤډ سپیکر اعلان وشو چې یو شمیر کورونه را پریوتی دي. نو موړی وایي هیڅ قسمه د ژغورنې ادارې نه وي ورغلي.
خلکو کمرې پریوتی دي او بل دی خو بل کور راغی چې دو ماشومان پکې مړه دي. حکومت د طرفه خو څوک نه راغلی، بس خلک د خپل د کلي خلکو هر څه کړي دي. او نور د پخه غلام خو ډېر مړي شي، پخه غلام بودیر یا او د هغې سره د دې خو ډېر نقصان یې کړی.
په پېښور کې د موسمیاتو د سیمه ییز مرکز مشر مشتاق شاه وایي په پېښور کې د راغلي توپان په اړه دوی له وړاندې خلکو ته خبرداري نه و جاري کړې. د ده په خبره هغه ځکه چې دا قسمه توپان چې ټویسټر نومیږي په لږ وخت کې دننه جوړ شي او ختم شي، نو ځکه یې په اړه پیشګویي کول ګران وي.
کوم چې په خشکۍ باندې ټویسټر جوړیږي، د ټویسټر کې او سایکلون کې او هریکینز کې فرق دی. اگر په سمندر کې جوړیږي او دا په خشکۍ باندې جوړ شي، نو په خشکۍ چې کوم جوړیږي نو هغه دومره زر جوړ شي او دومره زر ختم شي. تاسو وګورئ ٹویسٹر دے ٹویسٹر جو کم فورکاسٹ دے اگر ڈیر گران دے او اگر امتغا ورا نقصان کئی سمرا چی پا پی خور کیو کو
مگ احاد سا وکڑا چھے پر دے اڑا دے خیبر پختونخوا دے اپتونو سرا دے مبارزی ادارے پا گڑون دے حکومت لنور و چاروکو سرا خبری وکڑو خبریالی نشو.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اردن کو څورځ وړاندې پاکستان په کراچۍ ښار کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکی سبین محمود ترغه ورسته د موټر سایکل سرو کسانو لخوا وجل شو چې د بلوچستان د غیب کړل شو خلکو په اړه یو مباحثه یا سیمینار جوړ کړي او دا غي د وجنې ذمہواری هیڅ چا پر غاړه نه داغسته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي تر سوچ په دغه سپیخو کې کړو خلکو ته سزا ورنکړل شي ترغه په پاکستان کې د آزاد خیالو کسانو ژوند محفوظ نه وي. زما همکار بشیر گواخ د یاد کمیشن له مشر زهره یوسف سره مرکه کړې او په سر کې ترې د سبین محمود پر وجنه د غې د غبرګون پاړه پښتنه کړې ده.
موږ دا وجنه غندلې ده. دا مهم ویلې داسې ښکاري چې هغه خلک چې د انساني حقونو لپاره یا د خلکو د شعور را بیدارولو لپاره کار کوي او همداراز آزاد خیال خلک دي یو په یو وجل کیږي. دا ځکه د خفګان خبره ده چې دې سره زموږ په شان خلکو یا سبین محمود په شان خلکو لپاره د کار کولو ماحول لا نور خطرناک کیږي او بیا خلکو ته انصاف نه رسي.
زور یوسف صاحب، تر سبین محمود مخکې هم ځینې داسې آزاد خیاله کسان وجل شوي چې د بشري حقونو خبرې یې کولې. د هغې د وژنې وروسته ځینو څېړونکو د پاکستان جاسوسي ادارو ته په خپلو مقالو کې ګوته نیولې ده، خو د پاکستان پوځ او وزیر اعظم دا وژنه غندلې. نو څوک دی چې د انساني حقونو لپاره کارکونکي خلک په نښه کوي او وژني؟
دا قسم پیښې چې کېږي نو د نورو ډلو علاوه تر شا د مذهبي بنسټپاله وسلوالو لاس وي. همداراز زموږ جاسوسي ادارې هم په ځینو کیسو کې لاس لري.
نو زور یوسف صاحب، داسې وژنې ستاسې کار نه سختوي؟ په ځانګړي ډول آیا داسې ورژنې به د بلوچستان په اړه بحث کوونکي خلک خاموش نه کی؟
ګورئ، موږ به خبرې کوو، کوشش به مو همدا وي، خو اوس مهال پاکستان کې د ویرې یو ماحول دی. داسې خبریالان او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي سته چې ډېر همت ښیي او په ډېرو مشکلاتو کې کار کوي. خو ښکاره خبره دا ده چې هر څه یو حد لري. موږ خپلو کسانو ته وایو چې ډېر احتیاط وکړي او ټولو خطرو ته په پام سره پر مخ لاړ شي.
نو د بلوچستان د غیب کړل شو کسانو دا مسله به نو بیا څنګه حل کیږي؟ آیا تاسو په راتلونکي کې داسې څه وینئ چې دې مسلې ته دې حل راووزي؟
ملت پاله دي که بیلتون غوښتونکي، دوی ته داسې ښکاري چې پوځ ورپسې د ختمولو لپاره ورځي. په داسې حال کې د ملکي حکومت حیثیت هم کمزوری کیږي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ کوشش کوي چې د بیلتون پالو سره خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه په دې لړ کې ډېره کامیابي نه ده ترلاسه شوې، خو تر څو چې پوځي عملیات روان وي نو پرمختګ ډېر مشکل دی.
زور یوسف صاحب، چې پرمختګ مشکل دی نو په دې معنی چې تاسو پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت د ښه کېدو امید نه لرئ؟
زموږ د 2014 کال رپورټ راغلی، په هغه کې دا خبره واضح ده چې 2014 کال کې کومه بهتري نه و راغلی. په 2015 کال کې به نور چیلنجونه هم وي. زما په فکر په 2014 کال کې چې کوم قوانین جوړ شوي وو او کوم نور قوانین چې راځي، هغه به پر بشري حقونو ډېره بده اغیزه ولري. تیر کال یو قانون د پوځي عدالتو و بل پر اعدام یا پانسی ل عمل کولو بندیز لری کړل سو. تحفظ پاکستان قانون جوړ سو او اوس د انټرنیټي جرمونو د قانون یا سایبر کرایم به ل خبره کیږي چې ډیری خامیانې لري. نو په 2015 کال کې به د بشري حقوقو لړ کې نور مشکلات وي.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو د وفاله سبین محمود وژنې په اړه مو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لمشره زهرا یوسف سره زما د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو کوي خواته د انساني حقوقو ادارې په کبالي سیمو کې تیر وسلو کلونو راهیسې نافذ اف سی آر قانون د بنیادی انساني حقوقو ضد بولي. نو بلې خواته د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان له بې کورشو خلکو غوښتي چې له هیواد سره د وفادارۍ سوګند پورته کړي او یو نوې لوزنامه دی ورسره وکړي. د کبالي سیمو مشران وایي حکومت دوی ته د امنیت برابرولو او سهولتونو ورکولو پر ځای له دوی داسې غوښتنې کوي چې پوره کول یې دوی د وس خبره نه ده. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوز وخت په وخت عملیات کوي چې لوجی بیلابیلو وختونو کې د دې سیمو نه په لکونو خلک به کور شوي او د پوز له اړخه د امنیت قائمولو د ادعا سره بیا خپل سیمو ته ستانه کړی شوی دی. خو په دې ورستیو کې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو په وخت حکومت دوی نه غوښتنه کړې چې د 2015 کال شمالي وزیرستان سماجی لوزنامې په نوم یو تړون دی ورسره هم لاسلیک کړی. د شمالي وزیرستان نه د بیکورشوي خلکو مشر ملک نصار علي وای دا ورته ډیر عجب ښکاری.
حکومت پاکستان چې کوم مقصد لپاره چې هغه دا وایي چې دلته کې نشتګردي ده، دلته غیر ملکیان دي، دلته د ټولو دنیا خلک راغلي دي، دا غي نه د شمالي وزیرستان د خاورو او د خلکو آزادولو لپاره دلته د اپریشن زرباز په نوم باندې یو اپریشن شروع شو. نو اوس چې موږ ګورو نو د دې خبرې خو داسې امکان راوځي چې حکومت پاکستان په د خپل اپریشن کې په د خپل پروګرام کې هغه ناکام شوی دی. نو هغه لپاره دې راپاسه د وغواړي چې دا کوم موږ دا کوم مقصد
خو د دفاعي چارو سیړونکو او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټر ریټایرډ بریګیډیر محمود شاوای حکومت وړاندې هم د قبایلی ول سره دا ډول لوزنامې کړې دي.
نما په خیال نه خبر نه دا دا اوم چې کوم اجاړو اګریمنټ چې کوم قبایل سره شوی دي هغه دوباره نوي کوي او په هغه اګریمنټ په لحاظ باندې لکه دې ته نو په کار کې دي د خلکو ته پناه ورکړي دي او بیا دوستو هغه معنی عمده خلکو ته ډیر نقصان ورسېد دي کډم شو تاسو پته او بیا اوس واپس هم دي او بیا د حکومت نه مدد هم غواړي. نو هغه دا جنې حکومت چې اسنه تاسو بیا هغه څه غلطي وکړي دا په جنوبي وزیرستان کې چې زوم نو ټول کوبایل سره هغه اګریمنټ هم نه وکړي او دوباره هم څه خارښت دي.
هلته د شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر ملک خان دراز وای ک حکومت په دوی د لوزنامه ومني نو نور قبایلی سیمو لپاره به یې هم لار جوړ شي.
دا مایده به غزيږي په د ټول قبایلو باندې دا تیر په مونږ باندې نه دا دا به د نور قبایلو باندې دا شی راځي خو دوی مونږ ګوري چې د دوی څه نه بس دي او زمونږ نه بس داډي چې ډیر څه ضرورت اتمان غوي مراته کې مونږ کې نه څو او ډیر زرا وزیر په دې باندې کې نه خپل او فیصله وکړه چې را دا شی چې کوم دي دا مونږ نشو برداشتولې او کنور په وایلو ته هم دا شی وګرځي چې دا به د نور اجنسیانو هم غلطي دي کړه. زمونږ اجرا نشتا، زمونږ کور نشتا، مونږ رنگ پنجه په مونږ باندې انټرنیشنل او بین الاقوامي جنگ مسالت کې مونږ ګزام نشو خلاصولې. نو پاکستان هم زمونږ سره وفادار نه دي، زمونږ دا وفاداري نه دي همیشه د پاره غلطه پیدا کړي.
بلخوا پخوانی سفیر او د قبایلی چارو پوها ایاز وزیر وای مناسب نه ده چې د شمالي وزیرستان متاثرین لا نور متاثر کړي شي.
په دې خو مطلب دا شي چې کني دا تر اوسه پورې چې په نارت وزیرستان کې څه شوی او دا ټول هم دغه آی ڈی پی زو دوی دا ملیټنسی کول، دوی دا بدمعاشي کول، دوی غلا کول، دوی هر څه دوی کول، نو دوی واپس کریدی چې تاسو سوکند واخلای. حکومتي واکمن چې هلته دي هغه د خپل غلطیانو ټول فرا په دې پرې کوي چې خلکو ته یا دنیا ته د قبایل یو رنګ بیا بربند کی چې وګورئ دا ټول غلطي دا ټول نقصان د دوی د وجه ورسېده ځکه دا لوزنامه لیکو.
نو موړه زیاتوی حکومت ته پکار دی چې په قبایلی سیمو کې په حقيقي توګه پرمختګ لپاره د سیمو ته هم د نور هیواد په سیر آئین او قانون وغځوي. کنوې دغه ډول لوزنامې په امنیت ټینګولو کې بریالي کېدل نشي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د راتلونکو مې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات کې دونکو دي چې ډېرې امیدواران یا کاندیدان یې سړی دي. په دې ټاکنو کې که څه هم ښځو سیاستوالو برخه اخیستې خو دا د سړو په نسبت ډېره کمه ده. ځینو ښځو مشال رادیو سره په خبرو کې د دې کار وجه ټولنیز او امنیتي مشکلات ښودلي. ځینې نورې ښځې د بلدیاتي ټاکنو په جنجالي سیستم بیا تنقید کوي. په دې اړه د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات اعلان شوې دي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سره سره خزي هم برخه اخلي. په یو شمېر سیمو کې خزي د سیاسي ګوندونو په منتخب سیټونو او یا آزادې ولاړ دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونو وايي حکومت دغه انتخابات ډېر وروسته اعلان کړل او باید دغه وټونه تر اوسه شوي وي. په دغه صوبه کې د عوامي نشل ګوند مرستیال سیکرټري او د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جماعت اسلامي پیپلز ګوند او عوامي نشل ګوند اتحادی د رابطه کمیټې غړي شګفته ملک وای یو خواخزي په سیاست کې ډېر په ګرانه برخه اخلي او بلخوا موجوده بلدیاتي نظام دومره پیچیده دی چې خوده ته ګرانه ده په دغه نظام کې خپل پوره برخه ولري.
لکه په دې باندې پویدل څومره ګران کار دي. بل دا چې په دغه ورځ باندې کله ووټ لا بخلک دي چې کله فیمیل ووټ لزم هغه ته ډېرې مسلې مخې ته راځي. خزي غریبانانې دومره کړولې دي چې یو خو ورځ ډېرې کمې ورکړې وي چې تاسو به 11 نه 17 پورې خپل کاغذونه راوړئ. بیا اول پارټي چې کټ چا چا لور کو بیا غي در بنانو چې ګرځې دي نو یو دفتر نه بلتا بل نه بلتا ډیر زیات خزي پاتې مشوي.
دا وار په لومړي ځل د سواد نه د مسیحي ډلې هینا پترس هم په دغه بلدیاتي انتخاباتو کې ولاړ ده. هینا وای ډیرو خلکو دې ته اول چې باید سیاست ته راونوزي خو دا وای د ټولنیزو مسلو او د سواد امنیتي حالاتو باوجود په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي.
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا څه کې سیاست ستاده کولو کار نه دی بس خپل خجاب دي دي مایز خو ری پلیټ فارمز د دې لپاره راغلم چې ما ته پته ولګي زمونږ کانسټیټیوشنل لا سري چې زمونږ د رائټس مونږ ته ملاو شي.
دغه انتخابات به په 13 مای د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې په یو ورځ وي. ولې نتیجې به د ونه تر لس ورځو پورې ورستو مخې ته راځي چې په دغه ډیر خلک نیوکه هم کوي. دا چې په دغه عمل کې سک کال خزي سمره برخه لري په جواب کې د سبابینا د عوامي جمهوریت اتحاد د خیبر پښتونخوا غړي خاتون بيبي وای بلخواش گفتہ ملک وائی پر بلدیاتی انتخابات کی د خزو برخه ډیره مهمه ده او د بلدیاتی نظام خزی د کلی ولست سیاست نه خبريږي. نو باید حکومت په دغه عمل کې د خزو مسلو ته خصوصي پام وکړي.
یالو خزو د ژوند د ولاست راوړنو په اړه ځانګړیش وندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی نه بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې لمشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د غرمې 12:30 بجې شوې. د بشیر غواخنا لند خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا وروستیو باران او طوفان ځپلو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. د صوبې گورنر سرداب مهتاب عباسی د متاثره سیمو دوره کړې ده. د نوموړي له دفتره نن خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شوو کسانو ته به 15 لکه او هر زخمی ته به 50,000 روپۍ ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې کراچۍ کې د وژل شوي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي سبین محمود قاتلین به ونیول شي. د یادونې ده چې سبین محمود د تیر جمعې پر سر هغې وروسته د موټرسایکل سورو وسول لخوا ووژل شوه چې په خپل دفتر کې د بلوچستان د غیب کړل شوو کسانو په اړه یو سیمینار یا مباحثه جوړه کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې وروسته به رجسټرډ افغان کډوال کولی شي موبایل سیم کارډونه ترلاسه کړي. تیر وروستیو کې د پاکستان حکومت د بایومیټرک یا د ګوتو د نښو د تصدیق بغیر د سیم کارډونو ورکولو سلسله بند کړې وه او له دې وجې افغان کډوالو ته هم سیم کارډونه نه ورکول کېدل. افغان حکومت د کندهار لپاره ډاکټر همایون عزیزی او د هرات لپاره محمد اسیف رحیمی د والیانو په حیث ټاکلی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هندوستان په درې ورځنۍ دوره دی. هغه به په دې دوره کې د وزیر اعظم نریندر مودی او د نورو لوړپوړو چارواکو سره به د دوړو هیوادونو په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شو شمیر 4,300 ته رسیدلی دی. چارواکو نن وویل چې 8,000 کسان زخمیان شوي هم دي. په همدې حال کې نړیوالې مرستې هم دغه هیواد ته ورسېدلې دي. او د قزاقستان په ختیځ ښار اتیرو کې یو عدالت یو تن ته د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون غوښتونکو په پلوي جګړه کې د برخې اخیستو له کبله د 3 کالو قید سزا اورولې ده.
لن خبرونه مو د بشیر غواخ نووري د لو سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې په خبر 400 او نوخال سره سره د خیبر پختونخوا په نورو ځینې علاقو کې طوفاني بارانونو له وجې 300 کسان مړه شوي او تر 200 جوبل شوي دي. ادارې وایي د خبر خبره دا ده چې د داسې افتونو مخنیوي لپاره را روان وخت کې کم قسمه حفاظتي اقدامات کېدې شي او په هغه څنګه عمل درآمد کېدې شي. نو په دې لړ کې د موسم په اړه پیشنګوئي یو اهم کردار لوبولې شي. ادارې وایي د موسمیاتو محکمې د دې بارانونو پیشنګوئي کړې وه، خو د موسمیاتو د محکمې په وینا چې داسې قسمه سیلې مخکې وکتل شوی. ادارې په وینا د موسمیاتو محکمې د دې معلوماتو نه معلومیږي چې اولس موسمي اثراتو نه ساتلو لپاره د موسم د خبرداري نظام بهتره جوړول پکار دی او دا هم ضروری ده چې دا نظام د جدید طریقو جوړ کړی شي، ځکه چې کله د بارانونو او طوفان په اړه په وخت معلومات ترلاسه کیږي نو دا غي مطابق په حفاظتي اقدامات اوچتول کیږي. هم په دې موضوع اج رسپن خپل ادارې کې لیکي، بارانونه او طوفانونه اچانک راځي خو د ریاست ذمہوار ادارو ته د علاقې د حالات پر رڼا کې همیشه تیار اوسېدل پکار دی. ادارې سیاتوی داسې حالاتو لپاره ضروری ده چې د پیښور په شمول نورو لوی ښارونو لپاره هم یو ایمرجنسی او ټرافیک پلان دی جوړ کړی شي، هسپتالونو کې د خدماتو فراهمي نظام د جدید تقاضو مطابق کړی شي او په سړکونو لګول شوي بورډونه او نورو تعمیراتو لپاره د قانون مطابق کار واخیستل شي. او د ټول کار لپاره ضروری ده چې ذمہوار خلکو ته یو مخصوص وخت ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پیښور په سرکاري هسپتالونو کې د ماښام او پی ډی شروع کولو نه پس په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د 500 مریضانو علاج د دې تجربې کامیابی ده. ادارې وایي له بده مرغه سرکاري هسپتالونو کې سهار د 9 بجو نه د ماسپخین 1 بجې پورې د مریضانو معاینه کیږي او دې لپاره ماهر ډاکټران د 10 بجو نه پس راځي، کم چې مخصوص مریضان وګوري او بیا د مریضانو یو غټ شمیر بغیر د معاینې پاتې شي. ادارې په وینا په ټول سرکاري هسپتالونو کې د ماښام او پیډي شروع کولو نه به د مریضانو یو غټ شمیر فائدې وچتوي. مازی کې هم یو داسې تجربه شوی و کوم چې د ډاکټرانو د عدم دلچسپۍ له وجې ناکامه شوه. اوس پکار ده چې صوبایي حکومت د مریضانو او د ډاکټرانو د مفاداتو خیال وساتي چې دا منصوبه د پخوا په شان ناکامه نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په نړیوالو شخړو کې د امریکا حکومت د رول په اړه لیکنه خبره کړې. هم د امریکا یوې څېړنیزې ادارې لا فیر بیا په یوه لیکنه کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي لما هارون بچاوري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي امریکا په افغانستان او د پاکستان په شمال غربي سیمو کې په یوه کنګل شوې شخړه کې چې د پای په اړه هیڅ انګیرنه نشي کېدای نښتې. د لیکنې تر مخه د کنګل شویو شخړو اصطلاح موږ اکثره د روسیې په سرحداتو کې د جوړو شویو جګړو په اړه اورو. کرملین اول په کافکاز، بیا په مالدوا او اوس په اوکراین کې د لاندې کچې کورنۍ جګړې پیل کړې. روسیې غواړي دغه سیمې چې په خوا یې تر ولکې لاندې وي د غربي هیوادونو پلوی ته پرې نږدي. لیکنه کاږي پر دې سربیره چې د امریکا موخې د روسیې له هغو سره توپیر لري، امریکا هم نړیوالې شخړې په داسې ډول اداره کوي چې خپلې ګټې یې خوندي وي. امریکا په شخړو کې مداخله وکړي خو پای ته یې د رسولو او یا هم ورته د یوه سوله ییز حل ویستلو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه ښیي. امریکا د افغانستان او پاکستان په جګړو سربیره په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هم همدغه تګلاره خپله کړې. لیکن وایي داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې کنه د امریکایي ولسمشر ځایناستې به چې ګمان کیږي د جمهوریت غوښتونکو له ډلې څخه به وي کوم واضح ستراتیژیک لومړیتوبونه ولري. بلخوا د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې لا فیر پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدو په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو له برید وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه ګرمې شوې. افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو په تېرو څو میاشتو کې څو وارې سره ولیدل. د لیدنو تر اوسه یوه ګټه کړې یوه غدا چې پر پاک افغان پوله د تاوتریخوالي پېښې چې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ له 2003 کال راهیسې روانې وې درېدلې. د پاکستان پوځ مشر وعده کړی چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ به توپیر نه کوي. کابل بیا ویلي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله چې ویل کیږي د افغانستان له کونړ ولایت څخه فعالیت کوي د نیولو لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي. لیکنه وایي د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا د دې ډول ژمنو مختراتک که څه هم یو پرمختګ ګڼل کېدای شي خو تر هغه چې د پاکستان په خاري سیمو کې د افغان طالبانو د شتون مسأله نه وي حل شوې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ښه والی ناشونی دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، امریکایي مجلې دی نیشنل انټرسټ په خپل لیکنه کې د پاکستان حکومت دا پریکړه څېړلې چې د یمن په شخړه کې به پوځي مداخله نه کوي او هڅه به کوي چې دا مسأله په جوړجاړي او خبرو هواره شي. مجله لیکي د پاکستان او سعودي عرب پخوانی اړیکې دي خو د پاکستان دا پریکړه ښایي د دواړو ترمنځ تعلق او رشته په بله طریقه تعریف کړي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د نېشنل انټرسټ مجله لیکي د مارچ پر 15مه نیټه د سعودي عرب په مشرۍ د لس عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد هوایی بمباری پیل کړي. په دې بمباریو کې البته د سعودي عرب مهم ملګری پاکستان له برخې اخیستو انکار وکړ. د پاکستان پارلمان تر شاوخوا یوې اونۍ با سورسته په غوڅ اکثریت پریکړه لیک منظور کړ چې د یمن په شخړه کې به بې طرفه وي، هلته به پوځي مداخله نه کوي او هڅه به کوي چې دا مسأله د خبرو اترو له لارې هواره شي. په لیکنه کې راغلي د پاکستان دا پریکړه د دې ښکارندوی کوي چې د ریاض او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښایي ډېر ساړه شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانی اړیکې ول او دواړه نږدې ستراتیژیک ملګری ول. د بیلګې په توګه پر 1998 زیږیز کال چې کله د جنوبي یمن کمیونستانو پرمختګ کاوه نو ګڼ پاکستانی پیلوټان د سعودي عرب پر خاوره ځای پر ځای کړل شول چې د هغو کمیونستانو پرمختګ مخه ونیسي. تر دې وروسته په 1990 زیږیز او په 1990 زیږیز لسیزو کې او بیا د خلیج جګړې پر مهال په لسګونو زره پاکستانی پوځیان په سعودي عرب کې پراته ول. اوس مهال هم پاکستانی سرتیری هلته شته او په واقعیدګۍ له سعودي پوځیانو سره په پوځي تمرینونو یا مشقونو کې برخه اخلي. سعودي عرب هم په عین وخت کې له پاکستان سره ډېرې مرستې وکړې، لکه افغان مجاهدینو ته یې پیسې ورکړې چې هغوی په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد وجنګېږي. سعودي مذهبي ادارې اوس هم په پاکستان کې جماعتونه جوړوي او د مدرسو شبکو مرسته کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي یا کلتوري اړیکې پراخوي. پر 1990 زیږیز کال چې کله پاکستان د اټومي وسلو ازموینه وکړه او د نړیوالو بندیزونو له امکان سره مخامخ وو، نو سعودي عرب ورته د 50,000 بیرل تیلو په مفت ورکولو وړاندیز وکړ. پر 2014 زیږیز کال سعودي عرب هغه وخت پاکستان ته د 1.5 عرب یا میلیارد امریکایي ډالرو ډالۍ ورکړه چې کله اسلام آباد د شام جګړې په اړه خپله د بې طرفۍ تګلاره بدله کړه او د رپورټونو تر مخه سلا شو چې په شام کې یاغیانو ته وسلې ورکړي. نو په دې توګه د ریاض او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېر پخوانی او په ورکړه راکړه
ولاړ پاتې شوی دی. البته په یمن کې د پوځي مداخلې نه کولو پریکړې ته باید امریکایان په دې نظر وګوري چې پاکستان له ماضي یا تیرو وختونو جلا لار خپل کړي او باید د دې فیصلې هرکلی وشي. لیکنه د دې خبرې د ثباتولو لپاره دلیلونه ورکوي. لومړی پاکستان غواړي چې په مستقیمه توګه په سیمه کې د واک په جګړه کې برخه وانخلي، بل دا چې د یمن شخړه فرقیز اړخ هم لري او د پاکستان د بې طرفۍ فیصله په هغه هیواد کې هم د زیاتیدونکي فرقیز تاوتریخوالي زور کمولی شي. لیکنه وایي د یمن په جګړه کې د نخ کېلتیا تر شا دوه ستراتیژیک دلیلونه هم دي. یو دا چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په ختیځ کې د هند ځواکونو موجودیت په تناظر کې هلته هم بل سرتیری ساتي. لیکن زیاتوی بل دلیل ډیر مهم دی، هغه دا چې د یمن په شخړه کې سعودي عرب او ایران یو بل ته مخامخ ولاړ دي. پاکستان د توانایي یا انرژي له بحران سره مخامخ دی او ایران ډیره انرژي یعنی تیل او ګیس لري. بل دا چې خایي پر ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله لګیدلي نړیوال بندیزونه هم لري کړل شي، نو په دې صورت کې ایران د پاکستان د انرژي اړتیاوې پوره کولای شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مشال ریډیو د افغان ولسمشر اشرف غنی دا وخت د هندستان په درې ورځنی سفر دی. د چارواکو په خبره نوموړی غواړي هندستان په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. څېړونکي دا سفر مهم بولي او وایي چې افغانستان، پاکستان او هندستان باید د سیاسي لانجو پر ځای اقتصادي ګټو ته ترجیح ورکړي او په دې لړ کې لاسونه سره یو کړي. بشیر ګواخ په دې اکلا د رپورټ جوړ کړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال هندستان ته په یو درې ورځنی سفر دی. د نوموړي له دفتره پرونی خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر مقصد د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې زیاتول دي. که څه هم د رپورټون تر مخه اشرف غنی له هندستانه د پخواني افغان حکومت هغه غوښتنلیک بیرته اخیسته و چې د پوځي مرستو لپاره یې کړی و، خو تېر هفته نوې دیلی اعلان وکړ چې کابل ته یې درې هلیکاپټرونه ورکړي دي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د هندستان سیال هیواد پاکستان ته ورغلی و او هلته یې څو پوځیان هم د روزنې لپاره استولي او د تجارت په برخه کې یو شمیر تړونونه ورسره کړي دي. کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حمید صبوري وایي اسلام آباد سره د کابل نږدې کېدل د سولې لپاره یو ستراتیژیک ضرورت و چې هندستان هم د سولې لپاره ښه ګام بولي. د صبوري په خبره پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او کولای شي په افغانستان کې د امن لپاره ښه رول ولوبوي.
اشرفین د حکومت په سیاست کې یو توپیر چې د پاکستان سره موضوع کې راغلی، په دې کې به شک نشته چې یو څه تشویشونه رامنځته شوي دي. خو هند لپاره دا تشویش نه ده. په منطقه کې تروریزم دا هم د هند لپاره تشویش ور ده، هم د افغانستان لپاره، هم د پاکستان لپاره. د هند او افغانستان تاریخ کې د کوم خاص تړی نه دی راغلی او تغییر په سیاست کې د پاکستان په اړه هم دا فقط یو ستراتیژیک ګام و چې د افغانستان دولت ویني چې د پاکستان نه څومره د همکارۍ تقاضا دا پاینده کې د تروریزم او د طالبان او د سولې په موضوع کې کولای شي.
کابل کې د هند د سفارت لمخې هند افغانستان سره پرمختیایي کارون لپاره خوښه $2 بلین لګولی او په بیلابیلو سیمو کې د بیا رغونې په کارونو کې برخه اخیستې ده. د هند ورځپاڼې د بهرنو خبرونو ایډیټر سوهاسینی حیدر وایي د اشرف غنی او هندي وزیر اعظم نریندر مودی دا ملاقات ځکه اهمیت لري چې دواړو هیوادونو کې نوي حکومتونه او نوي پالیسۍ مخې ته راغلي دي.
دا هغه سفر دی چې دواړه مشران به پکې د دواړو هیوادونو د اړیکو لیدلوري ټاکي. هندستان افغانانو سره د تعلیم او صحت په برخه کې ډېر مرستې کړي، دا به دوام ولري. همدارس اشرف غنی د هندستاني تجارانو د راجلبولو هڅه کوي. تمه دا ده چې هندي سوداګر به غواړي وپوهیږي چې افغانستان کې په کومو برخو کې سرمایه کاری کولای شي او هلته به امنیت څنګه وي. بل خبره دا ده چې هندستان افغانستان سره د $2 بلین پرمختیايي مرستې کړي. باور دی چې دا مرستې به لا ډېرې شي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان او هندوستان ترمنځ منفي سیاست او سیالۍ ته پرې نږدي او غواړي په سیمه کې د اقتصادي موقعو پیدا کولو لړ کې د دواړو هیوادونو لپاره مرکزي ایشیا سره د سوداګرۍ د یو پل حیثیت جوړ کړي.
د پېښور پوهنتون د بهرنو اړیکو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي اوس وخت راغلی چې پاکستان رښتیا له وسلوالو ډلو د ملاتړ له پالیسۍ لاس واخلي او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ بنیاد په سیمه کې د تجارت زیاتولو او اقتصاد ښه کولو کېږدي.
اورم چې په افغانستان کې نور خلک په اشرف غنی دا اعتراض هم کوي چې یاره تا پاکستان سره ضرورت نه زیاته ملګرتیا وکړه او هلته نه څه جواب نشته. افغانستان ملګرتیا کوي مونږ هم ورسره ملګرتیا کوو خو داسې ونه شوله. دې علاقې لپاره به هم دا ډېره بدقسمتي ځکه چې دا سنټرل ایشیا نه والی طرف پاکستان افغانستان ایران هند دا ټول یو لوی اقتصادي ایریا جوړېدی شي. افغانستان کې امن نه نو دا ټوله خبره نشي مخکې ویلی. دا علاقې لپاره هم به ډېره تباهي وي.
یاد دی وی چې افغانستان د هندستان سره ستراتیژیک تړون لري چې تر مخه یې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ستراتیژیکو ملګرو په توګه همکاري کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
روپای ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا د افغانستان لپاره یو جدي ستونزه بدلې ده. په افغانستان کې د روپای ټولنې ځانګړي استازي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي اداري فساد په افغانستان کې د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستي. روپای ټولنې ویلي چمتو دي په دې برخه کې د ولسمشر غنی له حکومت سره همکاري وکړي. جزئیات ورو د اجمل انت پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن په یو لیکنه کې افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دایي وچې د ستونزې بللې. کابل کې د اروپای ټولنې د استازي دفتر رسنیو ته په یو استولې خبر پاڼه کې د مایکل ملبن له خولې ویلي دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د درغلیو پر ضد غږ پورته کړي. د نوموړي په وینا اداري درغلیو په دې هیواد کې د کارموندنې او بهرنۍ پانګونې مخه ډپ کړي او همدارنګه د افغان حکومت مشروعیت د خپلو خلکو په وړاندې تر پوښتنې لاندې راوستي چې د ملبن په وینا دې چارې وسلوالو ته ګټه اړولې. د اروپای ټولنې استازي زیاته کړي چې سیاسي مالی او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولې او وسته ورځني ژوند د یوې برخې په توګه منل شوی. مولید شفافیت د څار د سازمان په وینا ویلي چې افغانان وسله نامنۍ وروسته اداري فساد خپل دویم لوی ستونزه بولي. د فرانس مایکل ملبن په وینا په افغانستان کې مالی درغلیو د لوړې کچې له کبله دا هیواد د نړۍ د هغو څو هیوادونو په لیست کې دی چیرې چې فساد تر ټولو زیات دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د فساد لوړه کچه افغانانو سره نړیوال ملاتړ ته ګواښ دی او د اروپایي ټولنې اندېښنه یې زیاته کړې. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي موږ د افغانانو د اوږدې مودې ملګري او شمن یو چې لږ تر لږه تر 2000 میلادي کال پورې بل افغانستان سره خپلو استثنایی مرستو ته دوام ورکوو. خو نوموړي ویلي موږ او نور مرسته کوونکي هیلي هم لرو. د ښاغلي ملبن په وینا هیله مداده چې افغان حکومت د اروپای ټولنې او نورو ملګرو په مرسته په دې هیواد کې په بیړنۍ توګه د روان سیستماتیک مالی فساد چاره وکړي. نوموړي ویلي اروپایي ټولنه چمتو ده چې د ولسمشر غنی سره د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې ګډ کار وکړي. د اروپایي ټولنې د استازي ویلي دا ورته ډیره مهمه ده چې مرستې پر ځای ولګيږي. افغان چارواکو که سم تر اوسه د اروپایي ټولنې د استازي د څرګندونو په اړه سندي ویلي خو ولسمشر اشرف غنی او د ملي والي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال خلکو سره ژمنه کړې وه چې په هیواد کې به د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی واکته له رسیدو سره سم د کابل بانک دوسیه چې په افغانستان کې د مالی فساد تر ټولو ستره قضیه بلل کیږي بیرته پرانستله. خو عام افغانان او څارونکي وایي د ملي والي حکومت تر اوسه پورې څومره چې په کار ده د مالی درغلیو پر ضد هومره جدي او پراخ اقدامات نه دي کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو لوګدو انتظار وروسته افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلې دي. د سیمایزو اورګانونو د خپلواکي ادارې چارواکي وایي چې محمد آصف رحیمی د هرات او ډاکټر همایون عزیزی د کندهار ولایت د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه تفصیل بیا هم د اجمل انت پر رپورٹ کې.
د کندهار لپاره نوې ټاکل شوې والی ډاکټر همایون عزیزی د طب په برخه کې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړې دي. نو مولای تر دې مخکې د هرات د ولایتي شورا د رئیس او په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر په توګه دند تر سره کړې. همداراز اسف رحیمی چې د هرات نوې والی ټاکل شوې په کابل پانتون کې د انجینرۍ او د متحده ایالاتو په نبراسکا پانتون کې د عامه ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې کړې. نوموړی تر دې مخکې د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت مرستیال او د کرنې او مالدارۍ وزارت د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ د دې نوو والیانو د ټاکنې په اړه ازادي راډیو ته وویل خصوصا او 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 د دې والیانو په ټاکنه کې د دوی توانایي او وړتیا په پام کې نیول شوې او دوی هیله مندي چې دواړه به وکولی شي په ښه توګه په هرات او کندهار کې د دولت انکشافي او ټولنیز پلانونه عملي کړي. خو یو شمېر ولایتونه لا هم نوي والیان نه لري او له څو میاشتو راهیسې هلته سرپرست والیان کار کوي چې د نوو والیانو په ټاکلو کې ځنډ د خلکو اعتراضونه راپورته کړي. له ښاغلي غورسنګ نه مې د نورو ولایتونو د والیانو د ټاکنې په اړه وپوښتل. نوموړي وویل چې حکومت او سیمه ییز ارګانونو خپلواکه اداره په سیمه ییزه توګه بدلونونو ته ژمنه ده او په نږدې راتلونکي کې به دوی په بېلابېلو برخو کې دا بدلونونه وویني.
افرادو تغییرول او بدلون نه ده بلکې دا د بیروکراسۍ د اوږدې پروسې اصلاح ده د ریفورم تدریس ده او د چارو اجراتو د ښار بیا ده او تر ټولو مهمه خبره د فساد سره مبارزه ده. دا اگر څه چې موږ دې ته متعهد یو د افغانستان حکومت او رسمي ارګانونو مستقله اداره د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوي چې نږدې راتلونکي کې به موږ په نورو ولایتونو کې هم د تغییراتو خبرونه د دوی سره شریک کړو او دا تغییرات به د دې لپاره وشي د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون منځ ته راشي.
ښاغلي غورزنګ تر یو ځایه د نوو والیانو د ټاکنې په بهیر کې د ځنډ په اړه د خلکو ځینې اعتراضونه پر ځای وبلل خو ټینګار یې وکړ چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په ولایتونو کې د نوو بدلونونو پر موضوع له مرکزي چارواکو سره پرله پسې جدي کار کوي چې په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې بدلونونه راغلي او په نورو کې به هم زر راشي. خاغلی غورزنګ د ولایتي چارو د سمون پاړه د یو شمېر لایحو او کړنلارو یادونه وکړه چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرې په دې وروستیو کې کار کړی سوې له مخې په ولایتي چارو کې سمون راشي او د په وینا د فساد او کارونو د ګډوډۍ مخه ونیول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته کوګی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر هغه چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه د لاسوهنې په پالیسۍ کې بدلون رانولي په دغه هیواد کې دوامدار سوله نشي راتله. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانگزی د دوشنبه په ورځ د سولې په اړه په یو جوړ شوي سیمینار کې وویل اوس د دې وخت رسیدلې چې دغه سیاستونه باید تغییر وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر پوهان په افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره یو هر اړخیزه ملي او همداراز نړیواله ستراتیژي نه لري. په دې اړه نور جزئیات اورو له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانگزی وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ګاونډي هیوادونه د افغانستان له نامنه کولو څخه لاس واخلي. ښاغلی ستانگزی د دوشنبه په ورځ د سولې په اړه یو جوړ شوی سیمینار کې وویل اوس د دې وخت رسیدلی چې دغه سیاستونه باید بدلون ومومي.
کشورهای منطقه تا زمانی که پالیسیشون
درغی چې د سیمه هیوادونو د افغانستان په اړه د ناملکولو پالیسی یا د چې دوی فکر کاوه په افغانستان کې جګړه د دوی په ګټه ده بدل نه کړي تر هغه مشنسو کولای په افغانستان کې وي دوامدار سولې ته ورسېجو. اوس د دې وخت لرسیدلې چې رقابتي پالیسی په یو همکاري سره بدل شي.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره ملي سیمه ایزې او نړیوال اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د اعظم په نامو په سرلني عملیات پیل کړل چې تر اوسه پکې لسګونه مخالفین افغان سرتیري او عام وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای په هیواد کې ورستۍ جګړې خي چې په جګړه او نامنې کې کی لوري د سولې په میز کې د زیاتې ونډې د ترلاسه کولو لپاره جګړه وګدوي. د دې شورا چارواکي وای په سیمه ایزه او نړیواله کچه د هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو هم د افغانستان له نامنه کولو سره مرسته کړې. که څه هم د افغانستان په نامنه کولو کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر په ښکاره کوم ګاونډي هیواد ته د ملامتۍ ګوته ونه نیوله، خو د چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي ستانکزي اشاره پاکستان او ایران ته ده. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د سولې لپاره یو بشپړه ستراتیژي ولري.
د افغانستان د ولس پوښتنه دا ده چې دوی سولې ته څه پروګرام لري. دا خبره خو په دې معنی نه ده چې مخالفین دې وسه کې دي دوی ته دې تسلیم شي. متاسفانه چې دوی په خپله تر اوسه تر دغې لحظې چې موږ او تاسو خبرې کوو پرته د دغسې مرکو څرګندونو نه پرته کوم پروګرام یا برنامه د کار یا د سولې دپاره دوی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د کار په لومړیو کې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په راوستلو کې ژمنه وکړه، خو تر اوسه کومه ښکاره بېلګه نه تر سترګو کېږي. افغان ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړیوالې همکارۍ د ملاتړ لپاره له امریکا او انګلستان سربیره پاکستان، ایران او چین ته سفرونه وکړل چې دا مهال محمد اشرف غنی دې ته ورته په یو سفر هندوستان ته تللی.
د تاریخ پاڼه
داره د سختون خوا صوبه زور نومو بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دینو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست دی او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د پاکستان ټلی کمیونیکیشن اتارټي چارواکي وایي په هغه هیواد کې میشت راجستر شوي افغانان اوس کولی شي د ګوتو د نښو په تصدیق سره خپل زاړه سیم کارډونه راجستر کړي او یا هم نوي ترلاسه کړي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په بنیاد د سیم کارډ ترلاسه کولو لپاره شرایط سخت کړي وو او په ترڅ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخامخ شوي وو. په دغه اړه تفصیل اورو د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پی ټی ای وای چې په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال به وست د بایومیټریک تصدیق وروسته موبایل سیم کارډونه اخستې شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ټی ای ویاند خورم علي مهران وینا وا چې اوس په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال کولای شي چې د هرې موبایل کپنې سیم کارډ ترلاسه کړي او دا سیم کارډونه به ورته د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر لخوا ورکړی شوی پروف آف رجسٹریشن یعنی پی او آر کارډونو په ذریعہ د بایومیټریک تصدیق عروس تو ورکڑے کی گی. نموڑی زیادہ اکڑا
جس طرح سے پاکستانیوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ اب وہ بایومیٹرک ویریفیکیشن کے بعد سم جاری
چسنگ دو پاکستانیانو لپارا دا لازمی دا چې د بایومیٹرک تصدیق عروس تو با سم کارڈ اخلی نو دغه شان چې کم افغان کډوال په پاکستان کې میشتي او هغوی د پی او آر کارڈ په ذریعہ موبایل سم کارڈ اخستے وی او یا اخستل غواړي نو د هغوی لپاره هم دا ضروری ده چې د بایومیٹرک تصدیق عروس تو سم کارڈ واخلی. تر دې دمه د 15 د ریزرو نه زیات سیمونه د بایومیټریک تصدیق ورستو افغان کډوالو ته جاری کړی شوې دي. په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوال د حکومت د فیصلې هرکلی کوي او وایي چې اوس په اسانۍ سره موبایل سیم کارډونه ترلاسه کولای شي. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال نصیر احمد وایي
په دې باندې ډېر زیات خوشاله یو خوشاله په دې چې مخکې به موږ کله سیم کارډونه اخیستل موږ له بچانه راکول بیا به ګرځېدو کله به پاکستاني ګاونډي را پیدا کړي بل داسې څوک چې مطلب زموږ تصدیق به کوو نو هغه ته به موږ چې تاسو شناختي کارډ باندې موږ یو سیم کارډ واخلو. اوس موږ ډېر خوشاله خوشاله په دې چې موږ په خپل همدې را لاسیم کارتونه را کوي.
د یادونه دا چې د تیر کال په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید وروسته حکومت په ملک کې موبایل سیم کارډونه اخستو لپاره بایومیټریک تصدیق لازمی ګرځولې دي. د تر څنګه د مخکنه جاری شوی ټولو سیم کارډونو د تصدیق لپاره یې د رواني میاشتې 12 نیټې پورې مهلت ورکړی وو چې تر دې نیټې د خلک د خپلو سیمونو بایومیټریک تصدیق وکړي. او د یاد نیټې وروسته حکومت په لکونو غیر تصدیق شوي سیمونه بند کړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروې
په 4:30 بجو،